د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے دا وائس آف امریکا دیوا پسارانه خبری خبرونه کی درته ز بختور شهر کلی وایم اند اتوار ورځ کال 2022 د جولای د میاشتې سلیریشته منیټه ده په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز بینچ د پنجاب نوی ټاکل شوی وزیر اعلی حمزه شاباس ته د ګل د ورځې پوري محدود اختیاراتو ورکولو فیصله ورستو د مسلم لیگ نون مشرانو لخوا سخت برګون مخې ته راغله د پاکستان د فوز د عامو اړیکو څنګه د جمعې پورز د پوزي مشرانو د مهمه غونډه ورستو ویلي پاکستان به ورپیخو امنیتی خطرو ته یو جامع او کوټلی پوزي تګلارې لاندې جواب وای او روس د یوکرين په ساحلي خار اوډیسا شوی میزایلی برید نه انکار کړي د یوکرين پوزي چارواکي وای دغه میزایلی برید ډیر نقصان نه دی کړي او ستاسو خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز بینچ لخوا د پنجاب نوی ټاکل شوی وزیر اعلی حمزه شاباس ته د ګل د ورځې پورې محدود اختیاراتو د فیصلې ورستو د مسلم لیگ نون مشرانو لخوا یو سخت برګون مخې ته راغله او د یاد ګوند مرستیالې صدر مریم نواز ویلي ګوند به د سپریم کورټ یو خیزه فیصله ونه مني مریم نواز په خپل ټویټ کې ویلي عدالت دغه فیصله د فشار لاندې کړي چې په اشاره کې په عمران خان نیوکه کړي چې عدالت یې پلوي کړي ده د تاریخ انصاف ګوند یو مشر فواد چودري هم غواخ کړي چې که عدالت د دوی خلاف فیصله ورکړه نو عمران خان به په اړه راتلونکي پلان اعلانوي تیر ورځ د پنجاب د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره په پنجاب اسمبلی کې د انتخاباتو په وخت د تاریخ انصاف امیدوار چودري پرویز الهي یو سل شپږتیا او د مسلم لیگ نون امیدوار حمزه شاباز یو سل یو کم اتیا وټونه اخیستي وو خو د اسمبلی ډیپټي سپیکر دوست مزاری د مسلم لیگ قاف د مشر چودری شجاعت لخوا یو خط اسمبلی ته وړاندې کړو چې پکې هغه ویلی وو د دوی ګوند لس غړي به تاریخ انصاف امیدوار ته وټونه نه ورکوي د مسلم لیگ قاف د مشر چودری شجاعت د خط پرانا کې د اسمبلی ډیپټي سپیکر فیصله وکړه چې حمزه شاباز دغه وټونه ګټلې دي خو په ضد یې تاریخ انصاف سپریم کورټ کې اپیل کړی دی د پاکستان د فوز د عامو اړیکو څانګې د جمعې په ورځ د پوځي مشرانو د مهمې غونډې وروسته ویلي پاکستان به ورپیخو امنیتی خطرو ته د یو جامع او کوټلی پوځي تګلارې لاندې جواب وای څېړونکو وای د تاریخ طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په وخت د پوځي مشرانو دغه مهمه غونډه او بیان سرګندوي چې فوز د مذاکراتو سره سره د امنیتی خطرو په مخنیوي کې نورې پوځي حالې ځلې هم ګړندې کړې دي د پاکستان پوځي چارواکو تیر ورځ د ګډو ځواکونو د کمیټې د مشر جنرال ندیم رضا په مشرۍ کې د هیواد مغربي پولې خیبر پښتونخوا بلوچستان او د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه کړې وه چې پکې په قومي سلامتیا سلا مشورې شوې دي د بلوچستان په زیارت کې د نه کسانو د وجنې د پلاتنو د پاره د بلوچستان نېشنل ګوند په شمول یو شمیر نورو د سیاسي پارټو کارکونکو او د بشري حقوقو فعالانو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړې په دغه مظاهرو کې شریکو خلکو غوښتنه کړې چې د دغه پیښې د څېړلو د پاره دی د قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي بلور ته د لړ کې د بيدره کسانو د خپلوانو د کورنۍ او د سازمان لخوا هم د گورنر د کور مخې ته لتیرو دوه ورځې راهسي احتجاجي پرلت دوام لري دوی هم غوښتنه کوي چې د قاضي فایز عیسا یا د بلوچستان د های کورټ د چیف جسټس نعیم اختر افغان په مشرۍ کې دی یو عدالتي کمیشن د دغه پیښې د پلټنې د پاره جوړ کړی شي د بلوچستان د صوبایي حکومت د کورونو چارو سلاکار زیالانګو ویلی وو چې د زیارت په پیخه کې د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوی کسان د بلوچ لیبریشن آرمی سره تړاو لري په خیبر پښتونخوا کې د پولیو یو بل تازه پیخه مخې ته راغلی چې ورسره سا کال په پاکستان کې په پولیو رانس د اخته شو ماشومان شمیره ډیر لسته رسیدلې ده د پاکستان د صحت قومي ادارې پخلی کړی چې د پولیو دغه تازه پیخه د خیبر پښتونخوا لکی مروت سیمه کې مخې ته راغلی ده چرته چې د یو نیم کال په یو ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی د انسانانو د سمګلینګ یا قاچاق په اړه د امریکا د بارنو چارو وزارت لخوا خپور شوی یو تازه رپورت کې ویل شوی په افغانستان کې د رواني خرابې اقتصادي وضع او بیروزګاری د کچې لوړېدو له امله ممکنه ده چې ځوانان د مخدره موادو کرلو او د هغې خرڅولو ته مخه کړي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د قاچاق ښکار شوي زیاتره ماشومانو نه په زور کارونه اخیستل کیږي. او روس د یوکرین په ساحلي ښار اوډیسا شوي میزایلي برید نه انکار کړی. یوکرین وایي دغه برید لوی زیان نه دی رسولی. ترکی وایي روسي چارواکو ورته ویلي دي دوی د یوکرین په ساحلي ښار اوډیسا میزایلي برید نه دی کړی او وایي دوی د نږدې نه د دغې برید پلټنې کوي. د ترکیې د دفاع وزیر حلوسی اکبر په یو بیان کې ویلي دغه برید دوی ډیر اندېښمن کړي ځکه دي چې ورځ وړاندې د روس سره ډزبندۍ لوزنامه شوې وه. بلخوا د یوکرین چارواکي وایي د تور سمندر د بندرګانه نړۍ ته د غنمو او نورې غلې د لیږلو دپاره ټولې تیارۍ پوره شوې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خپرونه ده. زه بختور شایم. مهم خبرونه تاسو واوریدل. ورزو د رپورټونو په لور. قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بینچ لخوا د پنجاب نوی ټاکل شوی وزیر اعلی حمزه شاباس ته د ګل د ورځې پورې د محدودو اختیاراتو د ورکولو فیصلې ورستو د مسلم لیگ نون مشرانو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی. بلخوا د تاریخ انصاف ګوند یو مشر فواد چودري هم ګواښ کړی که عدالت د دوی خلاف فیصله ورکړه نو عمران خان به یې په اړه خپل راتلونکی پلان اعلانوي. په پاکستان کې د سیاسي کړکیچ په اړه وروستی حال د وایس اف امریکا دیوه خبریال الیاس خان په خپل راپورټ کې وړاندې کوي.
د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ لخوا د پنجاب نوی ټاکل شوی وزیر اعلی حمزه شهباز ته د ګل ورځ پورې د محدود اختیاراتو سره کار کولو اجازت نرستو د مسلم لیگ نون مشرانو لخوا یو سخت عکس العمل ښودل شوی او د یاد ګوند مرستیال صدر مریم نواز د شنبې په ورځ ویلي چې ګوند به د سپریم کورټ یو اړخیزه پریکړه ونه مني. مریم نواز په خپل ټویټ کې ویلي عدالت دا فیصله د فشار د لاندې ورکړي او مقصد یې نیازبین ته ګټه رسوي. نوموړی زیاته کړه که عدالت د ګواښونو، ناوړه چلند او د زورواکو د فشارونو په ترڅ کې خپل وزن په یو لوري واچوي نو زموږ څخه د دا تمن لري چې په وړاندې سر ټیټ کړو. بل لور ته د پنجاب د داخله چارو وزیر عطا تارډ ویلي چې ګوند به صرف د فل کورټ فیصله مني. لاهور کې د مسلم لیگ نن فعالانو یو احتجاجي غونډې ته وینا کې نوموړي وویل چې هیواد کې د انصاف دوه اړخیزه معیار دی او عمران خان اوس عادي شوی دی چې د عدالت د خپل خوښې فیصلې واخلي. د مسلم لیگ نون مشرانو لخوا دا بیانونه په داسې مهال ورکړی شوي چې حکمران اتحاد کې شامل ټولو ګوندونو د سپریم کورټ چیف جسټس نه غوښتنه کړې چې هغه د دې قضیې اورونې لپاره فل کورټ جوړ کړي. د دې قضیې اورونه دا مهال د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې یو درې کسیزه بینچ کوي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دعوه کړې چې عمران خان د سپریم کورټ او قومي ادارو په مرسته د بیل اوټ پیکج ترلاسه کولو هڅه کوي. لاهور کې یو خبري غونډې ته وینا کې نوموړي تور پورې کړې چې د پی ټی آی مشر په ادارو فشار اچوي چې هغه پریکړې ورکړي چې د ده په ګټه وي. احسن اقبال اویل
عمران نیازی کروڑوں ڈالر کی ممنوع فنڈنگ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے انتخابی عمل کو ہائی جیک کرنے.
عمران نیازی ہسہ کوي چې د ملیونونو ډالر او غیر قانونه فنڈنگ یا مرستو د ټولنیزو رسنیو لالارې د ټاکنو عمل يرغمال کړي. بل خو د تاریخ انصاف یو مشر فواد چودھری هم د ډکور کړي.
سپریم کورٹ سے توقع ہے کہ وہ انصاف کرے گی. انصاف نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر لوگ اپنا راستہ لیں.
چې سپریم کورٹ کې اورونه روانه ده او که د دې قضیې فیصله زمونږ په حق کې رانغله نو دا فیصله به بیا د اولس لاسونو ته ځي. په عین حال کې ځایي میډیا کې د سرچینو له خولې داسې خبرونه راغلي چې حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د اسټیبلشمنټ نرم مداخلت په لار ډېر زر خبرې شروع کېدل او را روان اکتوبر کې هیواد کې د عمومي ټاکنو کېدلو امکان پیدا شوی دی. دے سرچینو وینا دا چھے دا روان سیاسی او اقتصادی کڑکیچ پرانا کے اسٹیبلشمنٹ دا پخوا گوندے سیاست مداران خبر و لپارا تیار اولو باندے غور کبھی البتہ پدے اڑا حتمی پریکڑا با سیاست مداران کبھی خود مسلم لیگ نون یو مشر حسن اقبال میڈیا تا ویلی چھے دتا دا دا رقم پر مختق پاڑا حس معلومات نشتا الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
دا واشنگٹن ڈی سی نا
دا دا وائس آف امریکہ ڈیوا خپرونه ده
پاکستان د فوز د مالی کوچانګي د جمعې پورز د فوزي مشرانو د مهمه غونډه ورسته ویلي پاکستان به ورپېخو امنیتی چیلنجونو ته د یو جامع او کوټلی فوزي تګلارې لاندې ځواب وای. څېړونکو وای د تاریخ طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په وخت د فوزي مشرانو دغه غونډه او بیان سرګندوي فوز د مذاکراتو سره سره د امنیتی خطرو په مخنیوي کې نورې فوزي حل ځلې هم کارول غواړي. په دې موضوع د ډیوه خبریال عثمان خان د سیړونکو سره خبرې اترې کړې او یو سیړنیز رپورټ تیار کړی. تاسو په مترا کړو
د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په حکومتي او فوجي کچ منلو پارلیمان ته په ورستیو کې د دې مذاکراتو پروژې د احوال تیرول ورستو د جمعې په ورځ د فوزي مشرانو په دې مهمه غونډه کې ویلي شوې دي چې پاکستان به راپېخو امنیتي خطرو ته د یو جامع کوټلی امنیتی تګلارې د لاندې جواب وایي. د فوزي کمانډرانو د غونډې ورستو د فوز د عامو اړیکو د څانګې لخوا ورکړل شوې خبر باندې څېړونکي نظر لري چې ګینې د دې مقصد دا دی چې د پاکستان فوز د تحریک طالبان پاکستان سره یوازې د مذاکراتو په ذریعه د امن راوستلو مقصد ته رسیدل په پام کې نه ساتي، بلکې په دې مقصد کې نوري فوزي چارې کارول هم په پام کې لري. د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد سید عرفان اشرف په دې اړه ډیوه ته وایي
د دوړو اړخونو نه د مذاکرات ته طول ورکول رجحان زیات تا بنسبت د مسلې حل ولې مونږ وکتلو چې مذاکرات پنځه شپې کو میاشتو نه پیل شوي دي. دا خبرې کیږي د مذاکراتو خو دوړه فریقین چې کوم دي هغه هغو کې داسې تشویش نشته داس د مذاکرات حتمی نتیجې ته ورسېږي.
د آی ایس پی آر بیان کې ویل شوي دي چې په غونډه کې د هیواد د قومي سلامتۍ د وضعیت په ځانګړي توګه د لویدیځې پولې خیبر پختونخوا او بلوچستان په اړه احوال تیر کړل شوی دی او د دې ترڅنګ په دې غونډه کې افغانستان کې د امنیت په ارزښت د وسلوالو ځواکونو د مسلکي تیارو په اړه هم خبرې اترې شوې دي. په وروستیو کې چې د پاکستان د حکومت یا فوز او ټي ټي پي او نورو وسلوالو ترمنځ څومره معاهدې شوې دي په هغو کې زیاتره ناکامې شوې او په نتیجه کې فوزي عملیات شوي او له امله یې د لکونو په شمېره کې خلک بې کوره شوي چې پکې اوس هم ګڼ شمېر د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي. دا تر هغهرای په چارو نظر لرونکي خبريال رفت او رغزي وایي ردي خبر وترو د کامیابیدو یا ناکامیدو امکان هر وخت امکان لري. دی وته وایي که خبري ناکامۍ لوري ته زینو نتیجه به ډیره خراب وي
او کبیا مطلب فرض کې جنگ طرف ته خبره زی نو بیا دا چې طالبان هم په دې وخت کې د سینې دي چې کمزوري دي دا غو طاقت کې اول نډه رضیات اضافه شوې د غو کسانو سره راغلي دي او غو ته اوس د یو پناه ځینشته دي او غو سره اصلا راغلي دي او پاکستان خو ظاهر دي چې یو مضبوط ریاست دی نو بیا به مطلب دی چې لکه معاملات په ډیر خراب شي ما په خیال چې بیا به دا یو طرف ته خبره وزي.
د پاکستان د حکومت او فوز لاړخه د افغان طالبانو د حکومت په منځګړتوب تیر کال راسي د ترهګرې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې روانې دي خو لا تر اوسه پکې پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان حکومتي او فوزي چارواکو ویلي چې د ټي ټي پي سره به داسې سم واحده نه کیږي چې د ملک د آئین خلاف وي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د بلوچستان په زیارت کې د نهه کسانو د وژنې د پلټنو لپاره د بلوچستان نېشنل ګوند په شمول یو شمېر نورو سیاسي پارټو کارکونکو او د بشري حقوقو فعالانو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړې دي. په دغه مظاهرو کې شریکو خلکو غوښتنه کړې ده د دغه پیخي د پلاتونو د پاره دی د قاضي فایز ایساب په مشرۍ کې عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. د بلوچستان د احتجاجي مظاهرو وروسته حال د ډیوه خبريال هم سم سور وړاندې کوي.
د بلوچستان مرکزی شار کوټه کې د مطبوعاتو کلب مخته د بی ام پی منګل لوري دغه احتجاجي مظاهره وسوله. په احتجاج کې د نارینه او ترڅنګ شذو هم ګډون درلودي. و احتجاجي غونډې ته سیاسي مشرانو د وینا پر مهال باندې دغه اداره د کړله چې په زیارت کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي کسان وسلوال دي. وینا کوونکو وویل چې په وژل شوو کې د وو کسانو پیژندګلوي هم سوي ده. د بی ان پی منګل د مرکزی کمیټې غړي شمایله اسماعیل بلوچ وی او ای ډی وته وویل چې دغه کسان د ډیر مودې څخه بې درکه وو.
د زهید لاس کې د هټ کړي نشان ستا، د شهزاد په بدن کې د تشدد زده نشانو نه وي، د رنګ شمس ساتک زه یو، د رنګ سمش ډیر افغان، د رنګ به ډاکټر وي، انجینیرز وي. ته ماته خالي دا ریاستي ماتال راکی کې دا ډاکټرز دا انجینیرز ته مسنګ کړي، د دې غو باقاعده ثبوتونه وي، د دوی په باقاعده لوکیشن
د بی ام پی منګل غلام نبی مری بیا وویل چې د بلوچستان مسله سیاسي ده، باید چې د خبرو اترو له لارې اواره شي.
پردا وای بلوچستان مسله په دا طریقه باندې نه لېږي، ولې سی پی دلته دا ریکارډینګ دلته دی، سندک دلته دی، وسایل دلته دی، دو طریقه دا دی چې بلوچستان سیاسي مسله دا، باید د مذاکرات وسی د مذاکرات ذریعہ سره سیاسي جمهوریت انداز دا مسله دی.
بی ان پی منګل چې دا وخت د پاکستان په مرکزی ائتلافي حکومت کې ګډون لري، مرکزی وزیر اغا حسن بلوچ هم په دغه مظاهره کې ګډون درلودي. د زیارت پر پیښه باندې سخت خوښنی څرګند د مظاهره ګډونوالو غشتنه وکړه چې د دغه پیښه د چړونو لپاره دي د قاضي پایز حساب په مشرۍ کې دي یو عدالتي کمیسون جوړ شي. وبل ورته بیا د بيدرکسو کورنیو د سازمان له لوري وایس پار بلوچ میسنګ پرسن لخوا د گورنر د کور مخ ته لتیرو درو ورځو زخه پرلت دوام لري. د دوی هم دغه غشتنه د چې د قاضي پایز حساب یا د بلوچستان د عالی محکمې چیف جسټس نعیم اختر افغان په مشرۍ کې دي یو عدالتي کمیسون جوړ شي چې د زیارت په پیښه کې د وژل شوو کسانو د مړینې علت په ګوته شي او څېړنه یې وشي. څرګنده دی چې د جولای د میاشتې پر 12مه او پر 13مه باندې له کوټې څخه د 160 کیلومتر په واټن باندې د زیارت د ورچوم په سیمه کې یو پوځي افسر د کوټي ډي ایچ لپټیننت کرنل لایک مرزا او د د کازوی د وسلوالو لوري تشتول سوي وو چې بیا د دوی د دواړو مړی راو غرزول د پیښې مسولیت بیلی په سر اخستی وو. د بلوچستان د کورونو چارو سلاکار زیا لانګول دغه پیښه وروسته وویل چې د زیارت د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي کسان د بیلی سره اړیکې درلودي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو یو بل پیخه مخې ته راغلی ده چې ورسره سا کال په پاکستان کې د پولیو پر رنځ د اخته شوو ماشومانو شمیره دیارلس ته رسیدلې ده. د پاکستان د روغتیا قومي ادارې پخلی کړی د پولیو دغه تازه پیخه د خیبر پختونخوا لکی مروت سیمه کې مخې ته راغلې ده، چرته چې د یو نیم کال په یو ماشوم کې د پولیو وایرس موندلی شوی. تفصیل د وایس آف امریکا ډیوه خبریال ارشد مومند په رپورټ کې.
د پاکستان د صحت محکمې د ویان لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوې دي د پولیو ټول کیسونه د خیبر پختونخوا د جنوبي اضلاعو نه رپورت شوي او په دې کې 12 په شمالي وزیرستان او یو کیس په لکی مروت کې مخې ته راغلی دی. ویان د صحت د وزیر قادر پټیل د قول ویلي په ملک کې د پولیو د خاتمې لپاره په بیړني توګه ګامونه پورته کوي. د خیبر پختونخوا د پولیو محکمې ډیپټي کوارډینیټر ډاکټر زیشان خان ډیوه ته وویل دوی په جنوبي ضلعو کې د 15 اگست نه کمپین پیل کوي او دغه لپاره یې د 15 کلو نه کم عمر د 20 لکو ماشومانو هدف ټاکلی دی. نوموړي وویل د دې کمپین مقصد د وایرس نور خورېدو مخه نیول دي.
ماشومانو چې کم قوت مدافعیت وي د وایرس په خلاف چې کم د دې په جسم کې کم الله تعالی قوت دی نو هغه په مونږ ته دا معلومه شوې ده چې په پنو په ډیوای خان ډیویژن کې په دیش په ضلعو کې دلته د دې دا ډېر کم دی نو د دې د زیاتولو لپاره دا یو ورکوټه شانته کې انجکټیبل وي خو هغه سن به کې نه ویږي.
ډاکټر زیشان زیاته کړه په 10 اگست په پټول ملک کې د پولیو ضد کمپین پیل کیږي. نوموړي زیاته کړه کله نه چې د علاقو کې وایرس کاره کېدل شروع شوې دي نو دوی روان کال دلته سلور پرله پسې د پولیو ضد کمپین کړي دي. په پاکستان کې په کال 2019 کې 1000 د پولیو کیسونه ریپورت شوي وو. په کال 2020 کې 1000 او په کال 2021 کې 1 د پولیو کیس ریپورت شوی وو. په مردان کې د پولیو د ساسکو ورکولو محکمې مشر ډاکټر امتیاز خان دی وته ویل د ملک نه د پولیو وایرس په مکمله توګه د ختمولو لپاره ضروری ده چې هر د 15 کلو نه کم عمر ماشوم ته په هر یو کمپاین کې د پولیو ضد ساسکی ورکړل شي
او وخت په وخت باندې هغه کیس لګیا دي اکسپینکیږي لکه د نارتو زیرستان کیس او د دې مسر ورځ دوه مخ کې لکه مورات کوم کیس راغلی نو دوسرو تیسرو ته حال کې د خپل ماشومان حفاظت د پولیو مقابله کې دا ډیر زیات ضروری دی.
طبي پوهنوي پاکستان نه د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر په وخت هر تن ته د پولیو قطرې ورکول مهم دي او اکثر له پنورو هیوادونو کې چې کوم کې سونه مخې تراشي د هغې هم سنه ستالوق د پاکستان سره یې په نږدې کې په امریکا کې د کار نور له 1993 نه را پدې خو په اولنی ځل د پولیو کیس ریپورت شوی دی خو دا لا هم نه پړاګه شوی چې د وایرس تعلق د کوم هیواد سره دی. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
د واشنگتن ڈی سی نه
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
ځواکونو د اوکرين په اوډیسا بندر په داسې وخت هوایي بریدونه کړي چې یو ورځ وړاندې دواړو هیوادونو د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یو تړون لاسلیک کړي او د دغه تړون په بنیاد به نړۍ ته د اوکرين نه د غلو دانو د لیګلو کار بیا پیل کیږي. د وایس اف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل د ډیوا همکار بارکوال میخیل وړاندې کوي.
د اوکرين د پوځ یو چارواکي د ټلګرام لارې په خپل یو پیغام کې ویلي دښمن د کیلیبر کروس توغندوی په وسیله د اوډیسا پر سمندري تجارتي بندر برید وکړ. دوه توغندي زموږ د هوایي دفاع ځواکونو وویشتل او راوی غورځول خو دوه د بندر پر ودانۍ ولګیدل. د اوکرين د کرنې وزارت وایي د برید پر وخت په دې بندر کې غله دانه ذخیره شوی و او دوی تمه لرله چې په راتلونکو څو ورځو کې به دا غله د سوي تړون لمخې نورو هیوادونو ته ولېږل شي. د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت وایي که روس نړۍ ته د دوی د غلې لیږلو پر سر سوی تړون مات کړي ماسکو به د نړیوال فراکي بحران د لا زیاتولو ذمہوار وي. د اوکرين د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اولیګ نیکولینکو د شنبې یا خالی په ورځ پر ټویټر لیکلي که دا تړون عملي نسی روس به ذمہوار وي. ښاغلی اولیګ نیکولینکو لیکلي تر 40 غنټو لږ وخت کیږي چې روس د استنبول د تړون په بنیاد د ملګرو ملتونو او ترکیه په وړاندې خپل ژمنې ماتې کړې او د اوډیسا پر بندرې د توغندیو په وسیله برید وکړ. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي پر اوډیسا د روس بریدونه د ماسکو اراده ښکاره کوي چې غواړي داسې لارې چارې ولټوي چې له ملګرو ملتونو ترکیه او اوکرين سره د غلې دانې تړون عملي نه کړي. صدر زلنسکی د شنبې یا خالی په ورځ د ټلګرام لارې په خپل خبره سوی ویډیو کې وویل دا یوازې یو خبره ثابتوي هغه دا چې کروس هر څه وایي او هر څومره ژمنې کوي خو داسې لارې بلټوي چې عملي نه کړي. خو روس دا دعوی رد کړی دی او وایي له دغو بریدونو سره کار نه لري او په دې اړه به پلټنې وکړي. ملګرو ملتونو د اوکرين پر اوډیسا بندر برید په کلکه غندلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش په یو بیان کې چې د هغه ویاند فرحان حق خپور کړی ویلي د جولای پر 22مه ټول اړخونو پر نړیوال سټیج ښکاره ژمنې وکړې چې نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو دانو او نورو اړوندو شیانو د خوندي لیږلو ډاډ ورکړي. ښاغلی ګوتیرش ویلي دغه غلا د خوراکي توکو د نړیوال بحران د ختمولو او په ټول نړۍ کې د میلیونونو خلکو د ستونزو کمولو لپاره زشت ډیر اړتیا لري چې د روس، اوکراین او ترکیه لخوا په بشپړه توګه عملي کول ډیر ضروری دي. په کیف کې د امریکای سفیر بریجت برینک پر اوډیسا بندر د روس برید وحشیانه بللی او پر ټویټر یې لیکلی روس کرنیزو برامداتو ته د اجازه ورکولو د تړون تر لاسلیک کولو 24 غنټې وروسته پر اوډیسا بندر برید وکړ. کرملین له خوراک وسلو جوړولو ته دوام ورکړی، باید حساب ورسره وسی. د دې تړون لمخې اوکراین به لکه تر جګړې مخکې وخت غوندي د خپل کورنۍ رصد د چارو سمبالولو ته دوام ورکړي چې غله دانه له خپلو مځکو او ګودامونو په لاریو کې بندرونو ته ورسوي. په تړون کې له هیواد بهر د اوکراین د غلې دانې په لیږلو کې ترکیه مهم رول لري، ځکه چې په غنمو او نورې غلې دانې بار بیړۍ به له تور سمندره د باسفورس تنګې له لارې تیریږي. اوکراین او روس ژمنه کړې پر هیڅ هغه بیړۍ به برید نه کوي چې د تړون په بنیاد غله دانه پکې بار وي او له خوندي لارو تیریږي. دغه تړون وروسته هم دا ګټه رسوي چې د خپلې سرې او خوراکي پیداوار د خرڅولو په مخ کې خندونه لري کړي، خو پر ماسکو د امریکا او یورپي هیوادونو په بندیزونو کې دغه برامدات شامل نه دي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
په خبری خبرونه کې وخت شوه د اداري دی، د اداري د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. او تاسو د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی دی.
شمالی کوریا د تیری مای په اخر کې د بیلستیک میزایلونو درې تجربې کړې دي. په دې کال کې دا ټول درويش تجربې وکړي. د بیلستیک میزایل دانه وی تجربه د شمالی کوریا د لوی تباہی خورولو د وسلو جوړولو او د بیلستیک میزایلونو خپل پروګرام لا د ترقای ورکولو په لوري تازه اقدام دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې شمالی کوریا دا ټول کارونه د متحده قانونو د سلامتی کونسل لخوا د مختلف قسم بندیزی قراردادونو باوجود کوي. د شمالی کوریا لخوا د لوی تباہی خورولو د وسلو د حصول او د بیلستیک میزایلونو خپل پروګرام له د ترقای ورکولو کوششونو نړیوال امن او سلامتیا په خطر کې اچولی دي. په دې سبب د امریکای د خزانه محکمې د مای په 28مه نیټه په یو تن یو تجارتی کمپنی او د روس په دوه بینکونو بندیزونه لګولې دي. څوک چې شمالي کوریا سره د لوی تباہی خورولو د وسلو په جوړولو، د بیلستیک میزایلونو د ترقې په پروګرام او په نورو فوجي پروګرامونو کې لاس امداد کوي. په کم تن چې بندیز لګولې شوی دی، دا د بیلاروس په مینس کې د شمالي کوریا یو تن جانګ یونګ نام نومیږي چې د شمالي کوریا د نیچرل ساينس د اکیډمۍ نماینده دی. د شمالی کوریا د نیچرل ساينس په اکیډمۍ کې د شمالی کوریا د جدیدو وسلو د سیړنی کارونه کیږي. د امریکای د خارجه چارو محکمې په کال 2010 او متحده قانونو په کال 2014 کې په دې بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خزانه محکمې په دې لړ کې ایر کوریو ټریډینګ کارپوریشن نومي تجارتي کمپنۍ، بینک سپټنیک او فار ایسترن بینک باندې هم بندیزونه لګولې دي. د ایر کوریو ټریډینګ کارپوریشن د کارونو تر مخې امریکای د شمالی کوریا د راکټ په سند بندیز لګولې دي، کوم چې د ایر کوریو ټریډینګ کارپوریشن په ذریعہ مختلف قسمه الکتریکل آلات او نور د غن استعمال سیزونه راغواړي. بینک سپټنیک د امریکای او د متحده قانونو لخوا د شمالی کوریا د خارجي تجارت بندیز لګیدلې بینک سره د روس د خلایي سیارو د استعمال په ایواز کې ادایګو کولو کې لاس امداد کوي. بینک سپټنیک کې د شمالي کوریا د اونګام کارپوریشن نومي خارجي تجارتي کمپنۍ په روسي کرنسي روبل کې اکاونټ هم دی. په دې کمپنۍ هم امریکای بندیزونه لګولې دي. فار ایسترن بینک باندې د بندیزونو لګولو سبب دا دی چې دا بینک د شمالي کوریا قومي ایرلاین ایر کوریو او د شمالي کوریا نورو سرکاري تنظیمونو لا د بینکارای سہولتونه ورکړي، په کوم چې امریکای بندیزونه لګولې دي. د دې بندیزونو تر مخې د ذکر شوو ادارو او افرادو هغه ټول مال حال بند کړی شوی دی چې د امریکای د اختیار لاندې راځي، او ټول امریکایان د ادارو او افرادو سره د لین دین کولو نه منکړی شوی دی. د ترهګرۍ د مخنیوي او د مالی مخبرۍ په حق له د امریکای د خزاني نائب وزیر براین ای نیلسن ویلی دی چې د امریکای د خزاني محکمه د شمالي کوریا د لوی تباهۍ خورولو او د بیلستیک میزایلونو پروګرامونه او غو خارجي مالی ادارې هدف کوي چې د ټولو معلوماتو لرلو باوجود د شمالي کوریا حکومت سره د مالی سہولتونو مرسته کوي. د خپل وینا په دی الفاظو ختم کړل چې امریکا به په موجوده بندیزونو عمل درآمد برقرار ساتي چې دا شان شمالي کوریا سفارتي خبرو اترو ته واپس کینی او د لوی تباهۍ د وسلو او د بیلستیک میزایلونو د حصول نه واړی.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا سره نه خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېده. خو چرته زمو د وایس اف امریکا دیوا د خبرونه ورستو به تاسو هم په دې صفو اوري د مشال ریډیو خبرونه زه بختور شاه سره د پروډوسر ارباب محمود علی تاسو نه خپل اجازه خو راز خو وختونه مناسب شه. لوی الله پامان.